السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن سه‌شنبه ده، د لندې قوس 28 د دسمبر 18. د نیم ساعته خبری مجله د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هېواد کې د ښځو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه د نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرپاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقي سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او غونډې کې د ریل ګاډي په یو سټیشن کې د یو ګودام د جوړولو چارې له نږدې وکتلې. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د دغو پروژو عملي چارې د روان کال د سپتمبر پر 18 د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل شوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف او د طالبانو جوړکړو چارواکو پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. دې ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغې پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدیلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 اوره لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 اوره او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 26 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 میلادي کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سه‌شنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدې پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر 14 وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پر چیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایی حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی و ختم کړی دی. حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلی چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پرون د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی و. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل یې مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. له کله چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تېر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند پر بنسټ د اسرائیل پوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبری اجنس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پاوز 98 فرقې په لبنان کې د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له 100 تر 15 پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په 6 ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ یا سینټ کام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړې چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وې. دغو قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسلوال وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه د تخنیک چاره طاهر روشان سمبالوي. اوس ورځو د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي چې تازه افغانستان ته سفر کړی د افغانستان روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
د افغانستان په داسې حال کې پرېږدم چې لام په دغه هېواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړې توګه د هغه حالت په اړه چې افغانستان د وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی، ژوره اندېښنه لرم.
کابل کې د کورونو کرایې لوړې شوې.
بیشتر از 3 سال میشه که ما
د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې اوسېږم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه راباندې زیاته کړې ده.
د لویو لارو موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو لخوا ورڅخه په یوه او بل نامه پیسې اخیستل کېږي.
280 کیلومترو کې زمونږ نه یو خو 2 دغه اخلي، د پوښتنې مو څوک نشته.
خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې لپاره نندارتون جوړ شوی. په بهرنیو مسایلو کې اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا زیات شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی دی. دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقونو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خو ژمنه یې وکړه چې اروپایي ټولنه به له دې هېواد سره په بېلابېلو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته په دې وروستیو کې د خپل 15 ورځني سفر په پای کې پرون دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې پر ښځو او نجونو د طالبانو له لوري لګول سویو بندیزونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره کتنې کړي، هیڅ یوه یې په دې اړه چې ولې دغه سخت بندیزونه پر ښځو لګول سوي او کله به هغه پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي افغانستان ته په سفر کې پر دې هېواد له واکمنو چارواکو، د ملګرو ملتونو او د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو له استازو سره په لیدنو کتنو او د افغان ښځو په اړه ګڼو بحثونو کې پر هغه قانون د اروپایي اتحادیې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په 13 اګست میاشت کې صادر کړی دی. ښاغلی نیکلاسن وایي ډیری افغانانو ورته ویلي چې دغه قانون څومره د شرکتونو او سازمانونو کارونه پیچلي کړي او تر ټولو زیات د ښځو پر تګ راتګ، کار کولو، خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیزې کړي دي. د نوموړي په خبره دې قانون اروپایي اتحادیه هم له ننګونو سره مخامخ کړي او د هغو ستونزو له کبله چې د دې اتحادیې شریکان په افغانستان کې خلکو ته د مرستو د چمتو کولو په برخه کې ورسره مخامخ شوي، لګښتونه زیات شوي او همې له امله د عملیاتو ساحه محدوده شوې ده. په اعلامیه کې توماس نیکلاسن له افغانستان سره د اروپایي اتحادیې بشري مرستو ته په اشاره وویل چې نړیوالو غیر دولتي مؤسسو چې له 2021 کال راهیسې د اروپایي اتحادیې د 1.6 میلیارد یورو بشري او نورو اساسي مرستو ډیره برخه افغانانو ته رسولې، هم د هغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې څو ورځې مخکې په کندهار کې د کابینې د غونډې په تړاو خپره شوي وو. ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نړیوالو غیر دولتي مؤسسو پر فعالیت او حضور د سختو محدودیتونو لګولو وړاندیز شوی، خو د نیکلاسن په خبره له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته ویلي چې که دغسې پرېکړه شوې او هغه عملي شي نو هغه به په افغانستان کې اړو خلکو ته زموږ د مرستو رسولو پر وړتیا خورا منفي اغیزې ولري، خو د ده په خبره هیڅ یو چارواکي په دې اړه وضاحت ورنه کړ. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خبره شوې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د هغه شفاهي امر په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې د ډسمبر په 2 په افغانستان کې د څه باندې 180 طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز لپاره ورکړل شوی دی، خو د نوموړي په خبره په دې غونډو کې هیڅ یو چارواکی نه دی توانېدلی چې موږ ته دا مسله سپینه کړي چې ولې دغه امر صادر شوی او د ښځو او ماشومانو پر روغتیا د احتمالي ناوړه پایلو ستونزې به په څه ډول هواروي. ښاغلي نیکلاسن زیاته کړه چې چارواکو نه د دغې پرېکړې د بیرته اخیستو او نه هم د نجونو او ښځو پر منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د لګول شوي بندیز د بیرته لغوه کولو په اړه چې له 3 کلونو راهیسې نافذ دی د کومو څرګندو پلانونو یادونه ونه کړه. افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه له روانېدو مخکې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې وه، په خپره شوې اعلامیه کې بیا پر دې مسلې ټینګار کړی. هغه د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله.
I leave Afghanistan still deeply troubled.
د افغانستان په داسې حال کې پرېږدم چې لام په دغه هېواد کې د سیاسي، اقتصادي، د بشري حقونو او ټولنیز وضعیت په اړه او په ځانګړې توګه د غالت په اړه چې افغانستان د وروستیو فرمانو او کړنلارو د پلي کېدو له کبله ور روان دی ژوره اندېښنه لرم.
خو ښاغلي نیکلاسن ټینګار وکړ چې دی تر اوسه له افغانستان سره پر تعامل باور لري، نه دا چې پر مخې ورونه وتړل شي، او هیله من دی چې دوی داسې لارې چارې ومومي چې د دې هېواد د راتلونکي په اړه بحثونو کې د افغان ځوانانو او متخصصینو او نورو مختلفو لورو غږونه شامل وي. د 2021 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، له بشري حقونو څخه د سرغړونو د تورونو په ګډون دا تور هم پرې لګول شوی چې ټول واک په خپل لاس کې اخیستی او د دې هېواد نورې پرګنې په حکومت کې نه دي شاملې کړي. دا چې سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی یو عمده دلیل هم له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو تیری بلل کېږي. ښځې له منځنیو او لوړو زده کړو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو او ډیرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي او د ټولنې په نورو برخو کې د ښځو پر فعال ګډون هم محدودیتونه وضع شوي دي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې سوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې د بیو تر څنګ د کورونو کرایې هم لوړې سوې چې خلک یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
په کابل کې د کورونو د کمښت او په ټوله کې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بې وزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې بیا د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایه ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم ډېرې لوړې شوې دي. په راپور کې هم دا شان راغلی چې د بیا او کرایو لوړوالی ځینې بې وزله کورنۍ د بې کورۍ او د سرپناه د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ښارونو په ځانګړې توګه کابل ته د کورنیو راتګ او اوسېدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت، د بیا او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشټوالی، د کورونو کمښت او په لویه کچه له ګاونډیو هېوادونو د کډوالو راستنېدنه د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوی دي. که څه هم دغه شبکې په راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بیو او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوری نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 14 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو دوه طاقه کور بیا د 2,800 ډالرو ترمنځ و چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. دغه راز په همدې سیمه کې د یو دوه طاقه کور کرایه له 10 تر 12,000 افغانۍ وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه آن 15,000 افغانیو ته رسېدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که ما
د کابل په ګلبهارز ټاور بلاکونو کې اوسېږم. موږ د څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه راباندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان ټپي سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسېږم. 2,000 افغانۍ کرایه یې وه. بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10,000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه راباندې جیګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په شاشهید سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري په کابل کې د کورونو د بیو او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامداره او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي، خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسئله. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا یو زیات شمیر سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. پینټاګون هم تایید کړی چې په سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیق شمیر یې نه دی ښولی. نور په دې راپور کې
د اوکراین استخباراتو پرون دوشنبه وویل چې د روسیې په جنوبي سیمه کورس کې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې لپاره جګړه کوله مرګ ژوبله اوښتې، چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر لږ تر لږه 150 ته رسیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف له هغه مهال رئیس چې پیونګ یانګ موسکو ته د مرستې لپاره ځواکونه استولي لومړی ځل دی چې د دې هېواد سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې راپور په جزئیاتو سره خپروي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم د دغه دا پخلی کړی او ویاند جنرال پیټ رایډر پرون دوشنبه د ډسمبر په 14 وویل چې واشنگټن نښې نښانې ترلاسه کړي چې د شمالي کوریا د سرتیرو چې په کورس کې له روسي ځواکونو سره خوا په خوا جګړه کې برخه اخیستې یو شمېر وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ښاغلي رایډر د شمالي کوریا سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود خو زیاته کړه چې موږ په کورس کې په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون ارزولی او داسې نښې مو موندلې چې دوی ته تلفات اوښتي، یو شمېر یې وژل شوي او یو شمېر نورې هم ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځي استخباراتو لویې ادارې پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې مارتینوفکا، پلیخو او وروژبا کلیو ته نږدې د شمالي کوریا جزو تامونو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو د اوکراین څنګ تحقیقاتي برخې د یکشنبه په ورځ د اوکراین له پوځي سرچینو تصاویر ترلاسه کړي وو چې پکې په کورس کې د سرتیرو مړي لیدل کیږي او وایي چې هغه د شمالي کوریا د هغو سرتیرو مړي دي چې جګړه یې کوله. ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید کړي. روسیې هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. په یوه جلا پرمختګ کې پرون دوشنبه متحدو ایالتونو او نورو نه لویدیځو متحدینو په یوه اعلامیه کې د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ مخ په زیاتېدونکو پوځي همکاري په سختو ټکو وغندله. په اعلامیه کې ویل شوی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه د شمالي کوریا ملاتړ د دغې جګړې د یوه خطرناکه پراختیا څرګندونه کوي چې د اروپا او هند پاسیفیک امنیت لپاره به جدي پایلې ولري. دغه اعلامیه د متحدو ایالتونو، استرالیا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، جنوبی کوریا او د نیوزیلند بهرنیو چارو وزیرانو او همدارنګ د اروپایي اتحادیې جګپوړي استازي لاسلیک کړی دی. د امریکا د خزانې وزارت چې پرون دوشنبه پر روسیا او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، په یو بیان کې دغه راز وویل چې شمالي کوریا د اکتوبر له میاشتې راهیسې روسیې ته له 12,000 زیات سرتیري استولي چې یو شمېر یې اوس د اوکراین په وړاندې جګړې لپاره روزنه ترلاسه کوي. دغه راز ویل شوي چې پیونګ یانګ موسکو ته د پام وړ توغندي او مهمات ورکړي تر څو د روسیې د پوځ وچې شوې زیرمې بیرته ډکې کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ځینې موټر چلوونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو سویو ټول پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ټکسونه دې راکم کړي او پر لویو لارو دي په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو په نامه پیسې نه اخیستل کېږي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټکسونه هم ډېر زیات شوي. د بیلګې ډول مزار کابل 80 روپۍ ټکس ورکوي، د اقلوګور یعنی ټکس د سړک چې تګ راتګ 1500 کیلومتره ده، ولې مونږ په تګ راتګ 200 او 80 کیلومترو کې زمونږ نه یو په دوه دغه اخلي. د پښتنې مو څوک نشته. اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، ټکسونه ډېر لوړ دي، نفت ډېر ګران دی، مثلا ګاز، تیل وغیره، دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو.
د کابل غزنی پر لویه لاره بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندېښنه وښوده.
موږ چې کله لاره کې راځو طالبان له موږ نه ډېره مالیه اخلي او هر څه موږ ډېر ګران تمامېږي. طالبانو دولت نه دا خواهش ده چې د مالیات کم کړي. خو کارم نشته، کارم ډېر کم ده، په کار کوم چې بیا موږ داسې مالیه ورکړو هر څه کې دا مشکلات موږ ډېر زیات دي. موږ دولت نه دا خواهش ده چې دغه مالیات کم کړي. موږ باندې
یاد موټر چلوونکي دغه شان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو تر څنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي، خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل.
لزینو موټرو 80، لزینو 1500 افغانۍ اخلي، یو ځل په تک کې، بل ځل په بیرته راتګ کې. غټ موټر له 2500 څخه تر 4000 پورې ورکوي. د خلکو اقتصاد صفر دی، خلک هیڅ نسی کولای. کله چې مو لاس کې ټوپک وي له هر چا پیسې اخیستلی سي، هم د ورځې او هم د شپې، که په زور وي که په رضا، هیڅ نسو کولای.
مقابل زور دغه مردمی غریب بیچاره چی میگه؟
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلوونکي ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې لبیلا بیلو موټرو بیلا بیل اندازا پیسې اخیستل کیږي. د دغه موټر چلوونکو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه وپوښتل، خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي په دې اړه له دې وړاندې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازې عملي کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سړک حق العبور ورکړي. خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټکس څخه معاف بلل شوي دي. په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي. د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي. خو موټر چلوونکي وایي چې حکومت د سړکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري، باید له دوی پیسې وانخیستل شي. دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایه دار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غه نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل هغه نه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسئولیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوې نو دوی دغه طالبانو په خوښه راځي کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څرنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه لمر سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د ځمکې څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې او د بحرو څخه د نفت ګاز د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو او که مو وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس. مطلب مې دا هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق لپاره د رڼا کتاب تر سر لیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د خوست د عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې چې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغوی هم برخه اخیستې ده، دلته کتابونه راوړي دي.
خوستي روڼ اندي وایي دا ډول برنامو سره خلک هڅیږي چې خپل ټول وخت ټولنیزو شبکو ته ورنه کړي او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا په نوم کتابتون له شواهد تر غلم او ډیر کتابونه مې وکتل، جالب جالب کتابونه مې او ډیر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هیله کیږي چې په فیسبوکونو او په نورو د شګیمو باندې اخته دي خغه راشي خوست او د نرا کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او دغه کتابو ته وان واخلئ.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رڼای سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو، پرمختللی ژوند ولرو، باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چار وخت نوې خبرې ولرې او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې نو دې لپاره موږ بار بار ویلم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب په اړه جوړ شي.
د نندارتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هر څه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري، آرام ژوند ولري، نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو دپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دې وي سره له دې چې په خوست کې عامه کتابتون، د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او واړه کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي، خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.